آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو کواری که باید دوائی ماسه یعنی وستانی کسی به بخانه کسو پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لنده کسا.
پلوگایی که پت انجیلی تور چا جوش نورا رخ کت کرد.
دا اکبر خان میناو جگره دناول پانی اڑاو.
خدا دناول کی شاغلی داوی صاحب دا اکبر خان بلرخ مشتا رخ خوڑلی دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشرانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خپرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لورې په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فنډ د مالي سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2024 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر ګوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بالخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي، هغه سندره څوک ورته خبره کړي، که یو څه توضیح کړي لته.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خودکفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامې چې دي په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی دپاره په لومړی قدم کې زه ګمان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته ده، ضرورت شته ده چې دغې طریقه ولی شي وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر دپاره یو پلیټفارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامې جوړې شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم او غوړیږي او هم تازه پاتې شي، نو په ټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان د فرهنګ په ادرس اشتراک کېږي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یوه پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالي مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، خو د دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونه شي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالي ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالي ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر ډګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما، په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پدې دلته خو ډېری کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، یعنې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته او بیرون میشته افغانانو فرهنګیانو دپاره همدا ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصول برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول د پاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی. دلته یو مسلکی جوری حیات پشتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دایي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کېږي او تصمیم به نیول کېږي.
وبخښئ که چېرته دا پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کېږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در هغې جمله څخه د همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکوي، د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري حیات، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویلي دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کېږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده هم ونه شي او دردسر هم ایجاد نه شي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یغه راټول مفهوم دی چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم دی او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چېرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښیي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه کېږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چېرته همدغو هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیر هغه که داسې لنډ خیزي هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ ورنه کړي. زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ته ضرورت لرو، وله همدغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چېرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو د ده د ژوند څرخ به وڅرخي. که چېرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د ده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کېدای شي چې د ده لپاره د یو عایداتي منبع باندې دا یوه کیسه بدله شي. یعنی فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډېره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر هم یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسو وکړې، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون ونیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کال لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مسایده ولی شي، هغوی کولی شي خپل برنامه جوړي کړي، هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت ده.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه. له آزادي رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخ.
سترگی بلتان پچل واڑوم، پٹ بپکی مٹھائی کجل واڑوم، ولپ ولپ ایکائی دی غمازی کبی، ولپ ولپ ایکائی دی غمازی کبی، صبر چلسترگو دی ول واڑوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دې لونګین به په بل واړوم. ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زه به ترې مل واړوم، او لاس دې خپلې غاړې ته را ولویږي، لاس دې خپلې غاړې ته را ولویږي. ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم. بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به دې ببریه په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهاوی په نوم خپره کړې ده، او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. او د اوسنو یا مدرن کې مدرن کیسه سي دي هغه ته کوي سي، مثال پیخه د یو دی دی یو پیخه لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی، او وروسته نور فلش بکونه ولري چې هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کیسه کې نه دی روښانه، ته کوي سي هغه روښانه کی پکې.
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې هم داسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نسو کولای سي ټول لوستونکو له ځان سره ولرو، او نسو کولای سي موږ ټول لوستونکو راضي وسو، ځکه د لوستونکو پوها زیګزاګي حالت لري. ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي سي د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل. کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان را وباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي، هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راسي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کېږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو همداسې ملیکئ یا همداسې ولیکئ،
ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول سټرایټ سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
سم ما مطلب هغه دی د فضا ده یا د هغه کوم حاکم حالت سي پلي کسي کې دی همدغه مطلب دی دی.
بلې
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخښي زما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې وینئ او که نه؟ یعنی لږ متاثر شوی یاست او که نه؟
طبعا موږ چې لوی لوی لیکوال لولو له هغه نه یو څه زده کوو یا د هغه سیوری په موږ غوړېږي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستایفسکي سه مثال سارتر سه یا کامو سه دغه کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پہ ولاړ دی، یعنی مونږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو تابن کله چې زه مثال کافکا لولم، زه داستایفسکي لولم یا نور لیکوال لولم، خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړېږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلوده. نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی او که نه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کړي، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدینه د کافکا مطلب هم همدغه وي که نه؟ کله د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي، او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادي اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشئ، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سه ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایطو رامنځته کړی دی. همداسې کافکا دا خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یوې ستره ده چې زما سر په هغې نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګوري؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او که چېرې هغه د غني خان شعر هم دی که نه، وایي چې په ژوند کې سختي نه وي لکه بې مالګې توام، نو موږ باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري هم ژورې لري.
خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غني خو یو برخه مالګه ده.
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقرار ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوزی او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پیوره چي او غلط لاندې تربت کیږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دي لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ساسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یم، هغسې کیسې هم پنځوي، هغسې تخلیق کوي. او زه دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي کو چیرې رڼا، زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي. زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي د مطلب را ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیایي او مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې یا لمنځه وړي. یعنی صحیح ده، ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو، تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې چخنۍ کوي.
له ښاغلي ژونده مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخص ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
زمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو په لوګی کې پټ نجلۍ تور چا جوش نه ور راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه، د کوټې ورې خلاص کړو. په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، څیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کارولي دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې ده، ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې، بیړه مې ده، ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نا په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلو لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درب شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې رالېږلې وه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د یو کتاب پاڼې راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پاڼې. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کم محل چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دوی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کمهال چې دوی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز شجنه بندي چې وکټوریانو میږي هغه خپل پلار ته پرندن کې ولیک لیکي. په غلي کې دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلند کوي. په دب سي په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت مشته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورت څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربېره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا نیسي نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا سي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري. په خپله منځپانګه کې ډیر وخت چې له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي، او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډوله دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1890 میلادي کال له سپتمبر د 1942 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پیښې هم ثبت شوي دي.
جاده به شان دي چې هغه لیډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په یادېږي چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي، او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته رارسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ما ته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادېږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې، وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ به نه پاونډه دي، چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي. او داسې هغه و نظر همالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په سرټکې وایي وړکوي یې بېرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي، د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي، دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کښېني او راسن ډز کوي او مونږ ته رارسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي، دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي، هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله، اولین زلزله، دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راو سو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راو سو مل یار میں کبل بل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مام کلرام بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل دسندس دنو شبونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خنداتا د تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل زوان اور کبل رو رو پہ مست راغل زوان اور کبل سندس پینو شگونا میں جوڑ کیاو محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
رہنما سروشا بنشتا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے تماشق او معبود مولا ہے تماشق او معبود مولا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے محمد پاک رسول اللہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے
رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے تماشا عاشق او محبوب د مولاي رحنما تر پیشوا فرشتا اے رحنما تر پیشوا فرشتا اے
شادمان لکه گل د پریشانه په وخت خندان زدیار په درد و غم کې شادمان لکه گل د پریشانه په وخت خندان لکه گل د پریشانه په وخت
Yeah. تنهار قليا يا باشا بترجيلي يا باشا بترجيلي تنهار قليا شاب نمرنغ فنيما شاب نمرنغ فنيما فتنهار قليا يا باشا Lara galiya shabnam ranga panima shabnam ranga panima patan hara galiya ya vashe vatrgili ya vashe vatrgili gashara galiya shabnam ranga panima shabnam Patanhara galiya ya vashe matrgili ya vashe matrgili gashara galiya shabnam ranga panima Devanota Gurubodhi Urshadali Nasritmi Devanota Gurubodhi Urshadali Gurlara Dakhubono Gurlara Dakhubono Gurbedara Kaliya Chabnam Rangatima Patanhara Patanhara kaliya ya vashe patrgili ya vashe patrgili dashara kaliya shabnam ranga kaliya Bapara galiya shabnam ranga panima shabnam ranga panima patanhara galiya devashe patrgili devashe patrgili dashnara galiya shabnam